د ازادي رادیو سات یو سات پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوی ز ملالی بشیر د پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 202 دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل دي. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو. نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې مهم موضوعات دا دي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تهران ته د وسلو د ورکړې او انرژي په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. او هم دا راز باور چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په عراق کې د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف غوښتي چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل امریکایي سیال مایک ماستر سره د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د امنیتي سکتور مشرانو ته یو ځل بیا د باورۍ ورکولو په اړه د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه وبستایله. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په یو لړ عملیاتو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 360 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه نن په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه یو ساعته خبرو کې د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ پر یو دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم ټینګار شوی. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان او متحده ایالاتونو د ملي امنیت د صلاحکارانو ترمنځ به د همغږي د مجلسونه په راتلونکي کې هم دوام ولري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د امنیتي سکتور مشرانو ته د یو ځل بیا د باورۍ ورکولو په اړه د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه وستایله. د دغه جرګې غړي ګلالۍ اکبري نن په عمومي غونډه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې د امنیتي سکتور د مسؤلینو بې واکه کول د هیواد په زیان دي.
تشکر
میکنیم
از ولسی
جرگه با هم هر خواهی که جدی بودن. هغوای لولیسی جرگی چخمان نکم چومن چه پلومنی سر که پخبال و خبرو که جدی و خوبه هم وزیرانو تا دا باور برکر دای قدم و سنوی شرطو که پریختی هم پا گرده دا. تر ورځ ولسی جرګې د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانه او د ملي امنیت رئیس د کمزوري مدیریت د ورستۍ او نامنیو او پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې په مخنیوي کې د پاتراتلو په خاطر استیزا کړل او یو ځل بیا یې د باور رای ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرې وونه کې په یو لړ عملیاتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 360 وسلوال مخالفان وژل شوي او 188 تنه ټپیان شوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو عملیاتو کې 195 کمانډو، شپږ عمومي او شپږ د شپې عملیات شامل دي.
د دښمن 360 نفر وژل شوي دي او 188 نفر د دښمن چې دی ټپیان شوي دي. څلور تنه د دښمن نیول شوي دي. د دښمن 3 تنه قومندانان وژل شوي دي. د داعش 3 تنه وژل شوي په ننګرهار کې.
هغه زیات تکړه په وژل شوی کې درې داش جنگیالي او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي. او د لغمان سیمه چارواکي وايي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته ویل د نصیر احمد په نوم دغه قومندان تیر شپه په قرغوي ولسوالۍ کې د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. ښاغلي ځواک زیاتوي د مرکز اړوند د شمټیو، بدل آباد او علي شنګ په سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې درې تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران تهران ته د روسیې د وسلو د پلورلو او د ایران د انرژي په سکتور کې د روسیې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. حسن روحانی پرون په مسکو کې د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره وکتل. میدویدیف له روحانی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل مسکو ته د ایران د ولسمشر د سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوی دور پیل کړي. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي غږ کړی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې پرون وسله هغې په دې اړه خپل نوی راپور خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موصل ښار کې د مارچ د 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل ومنل. د بخنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې برید کې تر 150 تنو پورې زیات ملکي وګړي وشل شوي دي. امریکایي چارواکي د دې پیښې په اړه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او تر اوسه پورې دا نه تاییدوي چې په بمباری کې ملکي کسان وشل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل رپورټ وایي د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې د احتیاطي تدابیرو له پامه غورځول له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د هغو عراقي ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ کوي چې په موصل کې له داعش سره جنګیږي. څه باندې 16 هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لویو قدرتونو دا غونډه تحریم کړه. د ملګرو ملتونو د 123 غړو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي چې دوی وایي پر اټومي وسلو د قانوني جبري بندیز تړون بوري، خو متحده ایالات، روسیې، چین او د اټومي وسلو لرونکو نور هیوادونو د خبرې اترې تحریم کړي دي. د ازادي راډیو د روسیې څنګه دوه خبریالان نن د هیواد په جنوب کې د مخپټو برید کوونکو لخوا وهل شوي او کاري او شخصي وسایل ترې غلا شوي دي. پر سرګي خازوف او اندري کوستیانوف په کروپکوتین سیمه کې نن سهار هغه مهال چې کله له هوټل څخه وتل یو شمېر کسانو حمله وکړه. د دواړو خبریالانو غوښتل چې په سیمه کې د بزګرو د یوې مظاهرې پوښښ وکړي. د ازادي راډیو د اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کین دا برید د نه منلو وړ عمل بللی دی او د دې پیښې د پوره تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. او سر لنن نه د ګرجستان هغه اتباع چې بایومیټریک پاسپورټ لري کولی شي اکثرو اروپایي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. ګرجستان چې له اوږدې مودې راهیسې له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې غوښتلې، په ډېرې لیوالتیا د دې ورځې انتظار درلود. د اروپایي ټولنې اکثرو هیوادونو ته د ګرجستان د اتباعو د ویزې پرته سفر دا پرېکړه په داسې وخت کې شوي چې روسیا له دغه هیواد سره د 2008 کال له جګړې وروسته په ګرجستان کې د نفوذ د پراخوالي هڅه کوي. د اروپایي ټولنې له پریکړې سره سم ګرجي اتباع کولی شي برتانیې او ایرلینډ پرته نورو ټولو هیوادونو ته په بایومیټریک پاسپورټونو پرته له ویزې سفر وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیلې تر دې دمه د فساد پر ضد 202 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده. همان چیزی که
هغه تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی، هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
باید پاکستان سفیر دی باید احضار سی وزارت خارجه و وزیر خارجه مجبور مکلف ده چه دوی احضار کی دوی سفیر پا افغانستان کی او دوی موضوع ده چه دوی مجبور مکلف ده چه دی ملل متحد امنیت شورا تا دقا موضوع باید شکایت کی او بیا هم داوی چه شورای امنیت ملل متحد واقعا حسر ده صادقران بلو کی
په هلمند کی یو سلو نه دیر شونزی تړلی دی.
تعمیر رنگ سوی دی پر هغه ځای باندې بل شی جوړ سوی ولس په بار بار आवाज پورته کړی تر وزارت معرفه پورې تللی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د 2002 چې د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیه چې پکښې د دغه وزارت منصوبین په فساد د سلا په خرڅلاو او په یو شمیر نورو مسایلو تورن و عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلی دي. د دغه وزارت مرستیال هلال الدین هلال نن په یوه خبري ناسته کې ویل چې له 1300 څخه زیاتې نورې ورته دوسیې د دفاع وزارت تر څیړنې لاندې دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او راته به نور معلومات وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل 2014 میلادي کال څخه تر دې دمه د دفاع وزارت 1490 منصوبین له دندو لرې کړي، 1492 تبدیل کړي او 1380 دوسیه چې پکې فساد د سلاو خرڅول، فریبکاري او له دندو څخه ناوړه ګټه اخیستنه شامل و عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. نوموړی وایي 1323 نورې ورته دوسیې تر څیړنې لاندې لري چې کار پرې روان دی او نور کار به هم پرې وکړي. جنرال هلال الدین هلال په همدې اړه وویل له 2014 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول. بلابل جرمونه لکه اختلاس، د سلا خرڅول، له دندو ناوړه ګټه اخیستنه، فریبکاري، د مقرراتو ماتول او له ویرې دښمن ته تسلیمېدل او د شی حیف او میل کول ارزیابي شول. د خغلی هلال په خبره د دفاع وزارت 315 پخوانی منصوبین د تیر میلادي کال څخه تر دې دمه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا مجازات شوی هم دي. بلخوا د دفاع وزارت لوجستیکي او تامیناتي مرستیال ډاډ ورکوي چې په تدارکاتي چارو کې شفافیت رامنځته شوی دی. بله
ډیره زیاته مننه د کابل څخه اکرام الله اکرام و چې راته راپور راکوه چې د افغانستان دفاع وزارت د 2020 چې د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولین ازادي رادیو ته ویل چې د ملي دفاع وزارت ته دغه پخوانی چارواکي دوسیه اوس مهال د څیړونکو پلاوی تر څیړنې لاندې ده. په ورته وخت کې بیا د شفافیت د څار ټولنه وایي چې د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکزونه باید د پخوانیو چارواکو د دوسیو تر څنګ د هغو چارواکو د دوسیو څیړلو ته هم پام وکړي چې په حکومت کې برحاله دي او لویې دوسیې لري. سباون کاکړ راپور راکوي.
د اداري فساد تورنو او لدن څخه ناوړه ګټه اخیستنې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پخوانی قومندان توقیف ځای ته ولېږه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اداري فساد په وړاندې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د څارنوالۍ د حکم سره سم د 215 قلي اردو پخوانی قومندان محمد معین فقیر د دوشنبه په ورځ په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف شو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده.
هغه تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلي اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي. د تحقیقات لمړی پړاو دی چې په لړ کې به د سیډون کې پلاوی لخوا ټول هغه موارد روښانه شي چې دغه غیر قانوني عمل یې څه وخت، څه ډول او څنګه ترسره کړي.
اعمال مخالف قانون توسل ورزیده.
د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالي د څارنوالي او ځانګړو پولیسو څنګ لري. دغه بنسټ دنده لري چې د اختلاس یا بډې اخیستنې موارد او د اداري فساد پر وړاندې دوسیې وڅېړي. تر دې دمه یاد بنسټ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي نیولي او مجازات کړي چې پکې یو شمېر امنیتي مسؤلین هم شامل دي. دغه مواردو له ډلې یو هم د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې د کمیټې د مسؤل مجازات کول چې د فیدلس په نوم د یو امریکایي شرکت څخه د 250,000 امریکایي ډالرو بډې اخیستنې او له خپلې دولتي دندې څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له لوري په 14 کال تنفیذي بند او 18,000 افغانۍ نقدي پیسو جریمه شو. خو آیا د غیر دولتي بنسټونو له نظره د اداري فساد پر وړاندې عدلیه او قضایي مرکز وکړای شول چې د اداري فساد پر وړاندې لوی دوسیه وڅېړي. په افغانستان کې د شفافیت د څار ټولنې رئیس سید اکرام افضلی د سیشن په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم تایید کړ چې یاد مرکز په دې ورستیو کې یو شمیر لوی دوسیه وڅېړلې. خو د نوموړي په خبره دغه مرکز باید هغه مسؤلین چې په حکومت کې برحاله دنده لري او د فساد لوی دوسیه لري هم تر څېړنې لاندې ونیسي.
ټول هغه کسان چې په سیاسي قدرت کې ونډه لري له دوی څخه هم باید تحقیق وشي. اکثره لوی دوسی د هغه کسانو دي چې په حکومت کې دننه سیاسي ملاتړ لري.
ښاغلی افضلی وایي چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه باید سرتاسري وي او حکومت باید یوازې د پخوانیو دوسیو په څیړلو بسنه ونه کړي. د نوموړي په خبره باید کوشش وسي چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړي د عدلي او قضایي مرکزونو څخه سیاسي ګټه پورته نه کړي او دا مرکز د څنګه چې لازمه ده هغه ډول خپل کار مخته یوسي. له دنې څخه ناوړه ګټه اخیستنې او د اداري فساد موارد لرې شونه وچ کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د لګولو په تړاو د پاکستان سفیر احزار او په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د دغه جرګې غړي نن وویل چې د پاکستان دغه اقدام له ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې چپ خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سره یې په پوله په خطرناکو برخو کې د کټارو لګول پیل کړی دی. خو د افغانستان حکومت ویلي چې د پاکستان دغه کړنه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نه سي کولای. په دې اړه ناجیه ساپۍ راپور لري.
د پاکستانی پوز لخوا د ډیورن کرخې پوګدو کې د اغزن سیم غزول د افغانستان د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې او اکسل عملونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې وویل چې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له سرګندونو وروسته ویل چې د پاکستان له لوري د ډیورن کرښې پوګدو کې د غزن سیم د غزولو په تړاو باید د پاکستان سفیر احضار شي او افغان حکومت په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
باید پاکستان سفیر د باید احضار شي. وزارت خارجه او وزیر خارجه مجبور مکلف ده چې دوی احضار کړي دوی سفیر په افغانستان کې او دوی موضوع دا چې دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا موږ سره د صادقانه بولو کې.
پاکستان د تیرې سه شنبه په ورځ د ډیورن فرضي کرخي پوګدو کې د زنیو موانیو په جوړولو پیل وکړ. خو افغان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملی او بې نتیجې یاد کړی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ ویل چې د پاکستان لخوا له کرخي نه اخوا چې کوم خوځښتونه کیږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. خو د مشرانو جرګې غړي حسیب الله کلیمزی د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید په تشو سرګندونو او د خبرپاڼو په خبرولو بسنه ونه کړي.
پاکستان دی طرف د ډیورن په کرخه د اغزن سیم یا پنجرو نصبول د دې ټولو بین‌المللي قوانینو خلاف خبره ده او په دې مورد باید افغانستان حکومت په یوه اعلامیه اکتفا ونه کړو. باید خپل اساسي دریز واضح کړو. دا نشو کولای چې د پاکستان د هغو راکټي حملو بریدونو په شان باندې سر په لامیو په شکایتونو باندې دو تا ځواب ورکړو. د افغانستان دپاره اساسي او سرنوشت سازه موضوع ده.
په همدې حال کې یو بل سناتور عبدالباقی بریال ویل چې د ډیورن فرضي کرښې پوګدو کې د پاکستان وروستی اقدام ښکاره مداخله ده او باید مخه یې ونیول شي.
د ډیورن فرضي کرښې پوګدو کې د پاکستان د نظامیانو، د پاکستان د پوځیانو، د پاکستان د استخباراتو او د پنجابي استثمارګرو حلقاتو بې شرمانه مداخله ده او په وروستیو کې د لوی درستیز هغوی دلته راتګ او د قبایلو خصوصا د باجوړ او د مومندو تر منځ د ارزن کار د غزولو مسله ده. د افغانستان د دولت مابقې لپاره څه دا هېڅ نتیجه نه ورکوي او اصلا د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې هېڅ مؤثریت نه لري.
و مغوختل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. خو د دغه وزارت ویان تر دی وړاندې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼلی او له دغه هېواد یې غوښتي چې د یادې کرښې په اوږدو کې هر ګام د افغان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. سناتوران خبرداری ورکوي که افغان حکومت د پاکستان د دغو موانعو مخه ونه نیسي، ممکن په راتلونکو کلونو کې دا د سرحد د اثارو په توګه د پاکستان لخوا وړاندې شي. ناجیه ساپی، ازادي راډیو، کابل.
له ناجیه ساپی څخه مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت ژغ کړی چې د پاکستان له لورې د ډیورنټ پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو د پاکستان سفیر هزار او په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د هلمند د معارف مسؤلین له قومي مشرانو غواړي چې د بندو ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې مرسته وکړي. ویل کېږي د ښوونځیو د بندېدو له کبله نږدې 100,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د هلمند والی وایي د معارف په چارو کې د وکیلانو او زورواکو لاسوهنو په دې ریاست کې د اصلاحاتو مخه نیولې ده. په دې اړه نور الیاس نور حال الیاس دایره کوي.
له دې ځایه پیل سوه. خو د هلمند د ښوونې او روزنې سره هغه قومي مشران د مرستې وعده کوي چې د ولسوالیو څخه د ناامنیو له امله لشکرګاه ته راغلي دي او د بیرته تللو موده یې لا معلومه نه ده.
که چېرته ولسوالۍ کې د قاضي غلام احمد خان ښوونځی تعمیر ړنګ شوی دی، پر هغه ځای باندې بل شی جوړ شوی، ولس په بار بار آواز پورته کړی، تر وزارت معرف پورې تللی دي، تر مربوطه اړوند څانګو ریاست پورې راغلی دي، مګر مافیا په دې مورد کې کار کړی دی، هغه اوس هم د مافیا په لاس کې. په دې هیله
د هلمند د قومونو او قبایلو ریاست سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او مدني فعالین راټول کړي دي چې په دې ولایت کې د 109 تړل سو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه مشورې ورکړي. ډیرو قومي مشرانو او مدني فعالینو د ښوونې او روزنې په ریاست کې پر بې وخته تبدیلیو، اداري فساد او سست مدیریت نیوکې وکړې.
آیا په دغه جوړیږي چې دا رئیس ولاړ، دا رئیس راغی، خو هغه څوک چې مفسد دی، فساد کوي، رشوت کوي، رزیل دی، خیانت کوي د ملک او د وطن سره، هغه خو پر ځای پاتې دی. ته یو خاین په معرب کې چې رضالت کوي، ته دا نسې دوریا کولی، ته دا ریاست چیشته پاره کوي.
هغه هلته هم د معرف پروګرامونه وغځوه، د سپینډولو د لارې، د علماو د لارې، هر طریقې چې کېږي، په خیمو، په مسجدو، په هغه ځایونو کې خلک اجتماعي ټولنې را وغواړه چې معرف په هغه ځایونو په ناقراره سیمو کې معرف هم فعال.
هغه شمیرې چې د پوهنې د ریاست لخوا د رسنیو په واک کې ورکول سوي دي ښیي چې د هلمند د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 تړلي دي. د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو پرته چې ښوونځي پکې فعال دي، د پاتې هغه ډیرو نورو ښوونځیو د پرانیستوالي تضمین څوک نشي ورکولی چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. خو د هلمند د معارف رئیس قدرت الله یعقوبی وایي وسلوال د ښوونځیو څخه د نظارت او یا د هغو د فعالیت په برخه کې د دوی سره ستونزه نه لري.
موږ د دولت مخالفینو سره دې توافق ته رسیدلي یو چې دوی په معرف کې معرف سره کومه ستونزه نه لري، یعنی په آزاد ډول باندې زموږ د نظارت آزاد، زموږ مدیر صاحبان د معرف، زموږ د نظارت امیرین هر کله چې وغواړي کولی شي جوړ شي او هلته په صحیح ډول بررسي وکړي او ګزارش ریاست ته راوړي.
په ښوونځیو کې د کافي کتابونو نشتوالی، د مسلکي ښوونکو نه موجودیت او په ولسوالیو کې د نامنویو له ویرې د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه لیږل هم هغه مهم ستونزې دي چې د هلمند د پوهنې ریاست ورسره مخامخ دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي کلونه کېږي چې د هلمند تر 100,000 ډیر ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د نامنو یو جګړو تر څنګ چې معرف ته زیان رسولی دی، بل لویه برخه خپل د هلمند وکیلان او زور دواکې دي.
د اعتراف کوم چې د من د پوهنې پر ریاست کې ډېرې ستونزې دي. د هغه ورځې نه چې هلمند ته راغلی ما متاسفانه ډېرې زیاتې خودسرۍ او ډېرې زیاتې ګډوډۍ چې دي او د ټولو ریاستو په سر کې هغه د هغه د معرف ریاست. ما تر اوسه 10 مکتوبونه د وزیر په انځاتې غیر قانوني راغلي ما درته رد کړی دي. یعنی دا هغه د زړه د درد خبره ده چې د هلمند معارف خپل هلمندیانو خراب کړی ده.
د هلمند پوهنې د ریاست اړوند ځینو بستونو په خاص ډول د مرستیالانو پر چوکیو په تیرو شپږو میاشتو کې تر دېرش ځله ډیر د تغییر او تبدیل مکتوبونه ورکول سوي دي. د هلمند والی د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د ریاست سره نه یوازې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې مرسته وکړي، بلکې د هغو ښوونځیو د کیفیت او درسي بهیر څخه هم نظارت وکړي چې په امن سمو کې دي. محمد الله استای، ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ولسمشری د لومړی مرستيال دفتر وای عبدالرشید دوستم نه نظر باندې او نه هم دند ځنټول سوي ده. د لومړی مرستيال دفتر د ریاست سرپرست حمید الله تواچی د هیواد د لومړی میرمنې د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل دوستم چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي او د هغه په اړه د رولا غني څرګندونې شخصي نظر دی. د ولسمشر میرمنې رولا غنی د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په دوستم قانون عملي سوی او دا مهال دندې ته نسي تللی. یوسف خان ځدران د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د هیواد د لومړی میرمنې د وروستیو څرګندونو په غبرګون د عبدالرشید دوستم دفتر وایي ښاغلی دوستم ته د څارنوالۍ او د جمهوري ریاست لخوا څه نه دي ویل شوي او هغه چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي. د لومړی مرستیال د دفتر د ریاست سرپرست او په ټولنیزو چارو کې د دوستم سلاکار حمیدالله تواچی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړی مرستیال د دندې د ځنډیدو په اړه د هیواد د لومړی میرمنې څرګندونې د هغې شخصي نظر دی.
کپ شخصی خودتون اثر که سر چیز بگوید دیگه کدام موضوعی نیست، هر وقت خواسته باشند در وزیفی خود میاین میرن و اصلا ما کدام گفتی از سارنوالی از ریاست جمهوری ما از کدام موضوع اصلا ما آگاه هم نیستیم، در امیده هستیم هر روز میرن و میاین اگر خواسته باشند کدام چیزی نیست. مردم هم میبینن وظایف روزمله خود در صدارت ما هر روز انجام میدیم کدام چیزی نیست.
خودشان در صدارت چه قواق میشه که نرفتن؟
هر وقت خواسته باشند میاین کدام گفتی نیست.
دا په داس حال کې ده چې د هیواد لومړی میرمنې بیبي ګل غنی تیره ورځ د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال قانون عملي شوی. په خبره یې هغه د مهال په خپل کور کې نظر بند او په عمل کې هیڅ ډول دولتي کار نه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جنبش ګوند د پخواني مرستیال احمد ایشچی لخوا په جنسي زورونه او په محضر کې په وهلو ټکولو تورن شوی دی. په داس حال کې چې تر اوسه د یادې قضیې په اړه د عدلي او قضیې ارګانونو وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې، پوښتنه دا ده چې د ولسمشر غنی میرمندا شان څرګندونې څنګه کړي دي. خپل د بیبي ګل غنی دفتر او ارک په دې اړه څنګه وایي خو د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د یادې قضیې په اړه د هیواد د لومړی میرمنې څرګندونې رسمي موقف نشي لرلی. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبه ازادي راډیو ته وویل
رولا غنی څرګندونې په دې حق له کدي وادي فرد څرګندونې دي ځکه هغه حقوقي او رسمي موقف نه لري. اصلي موقف دلته د سرنوال ده چې قضیه د اوس په سرنوالۍ کې ده او ټول تصامیم یوازې سرنوال نیولې چې د دې قضیې په ارتباط باندې که چېرته داسې شی پټ شوي اوسي او دا بېله خوا نه لیک شوي اوسي بیا یو بېله خبر ده ځکه دا خو عادي ښځه هم نه ده.
د احمد ایشچی له دغو ادعا وروسته په کابل کې د امریکا، بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو او اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په دې اړه د چټکو پلټنو اقداماتو هیله ښودلې وه. دا چې د دغې پېښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي او آیا د لومړۍ میرمنې معلومات څومره دقیق دي، د افغانستان لویه څارنوالۍ څه نه وایي. خو د یادې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ممکن تر یوې راتلونکې اونۍ د دغې قضیې په اړه ځینې معلومات له خلکو سره شریک کړي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په اورزګان ولایت کې شمیر شذینس د کوونکو ازادي رادیو ته ویل چې د شوونکو او درسي توکو د نشټون لکبلې د زده کړو په وړاندې خندونه جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د اورزګان د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا منی خوای چې د استونزې بډیر شجر حل سي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور لري.
الف الا
الف
الا الا چل چل له یوته
کاڅا هم په اورزګان ولایت کې ورستی نامنی د پوهنې بهیر لستون ز سره مخ کړي، خو په اورزګان ولایت کې لا هم یو شمیر شذینه شوونځي فعال دي او زده کوونکي د شوونکو د نشټون خبره کوي. پا په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د ملالی لیسې یو شمیر ښځینه زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې د ساینسي مضامینو لپاره ښځینه ښوونکي او درسي کتابونه نه لري. د هغوی له جملې څخه یوه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ستاره او بله هم سلګۍ ده چې وایي په کور او کلي کې د خلکو پیغورونه هم پر ځان وړي چې ګڼې ښوونځي ته ځي، خو بیا هم په ښوونځي کې ورته د زده کړې لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ستاره ده، ملالی لیسې په دولسم ټولګي کې زده. په دې لیسه کې ډېرې ستونزې دي، لکه د کتابونو نشتون دی او د استادانو نشتون. پیغور خو په روزګان کې انجونو ته بیخي ورکول کېږي او په کلي کې خو بیخي دا خبرې خو خلاصېدنه لري. دا دولس کاله چې زه راتلم، زه ګوره داسې نه یم راغلی چې یوه ورځ په یوه لار راځم، یوه ورځ پر بل. هغه د خلکو د خبرو څه چې په چاپس خبرې کوي چې دا ولې مکتب ته ځي، ولې داسې. یعنی زه تر ننه پورې دا دولس کاله راغلی یم، زه په یوه لار نه یم راغلی مکتب. له مرکزي ادارې څخه مو غوښتنه دغه ده چې موږ ته یو استادان راولي، یو د ساینسي مضامینو استادان، ځکه چې دلته په لیسه کې ساینسي مضامین ته ډېره اړتیا ده. او
زما نوم سلګۍ ده، د ملالۍ په لیسه کې زده کړې په دولسم کې. کتابو کمی سته، ځکه تېر کال هم د شاګردانو کتابونه نه وو پوره، کتابچې او قلمونه. دا خو باید معرف شاګردانو ته آماده کړي. او د کتابو په بخش کې هم زیاته ستونزه سته، ځکه د شاګردان سته خو کتابونه نه وو تېر کال.
تاسو ازادي راډیو اوري په کابل کې 2:30 سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس لالاري لخپل امریکای سیال مک ماستر سره د افغانستان د امنیت او تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په تېرې یوه اونۍ کې په یو لړ عملیاتو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 360 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 178 ژوبل دي. د مشرانو جرګې غړو د امنیتي سکتور مشرانو ته یو ځل بیا د باور رای ورکولو په اړه د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه وستایله. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. د بخنه نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادش پر ضد پوځي عملیات کوي غږ کړی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. چبان د سلو هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لویو قدرتونو دا غونډه تحریم کړه. او د ازادي راډیو د روسیې څنګه دوه خبري اعلان نن د دې هیواد په جنوب کې د مخپټو برید کوونکو لخوا وهل شوي او کاري او شخصي وسایل ترې غلا شوي دي.
لرزوان مراد څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې نوې شمنې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال محمد قربان حقچو په همدې اړه په جوړو شو مراسمو کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د غشمنې د سوداګریزي پراختیا او د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې شوې دي. د ښاغلي حقجو په خبره له افغانستان سره د امریکا د ډول مرستې به د افغان سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ مرسته وکړي او هم به د ترانزیټ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلي حقجو ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو دغه مرستې د هغو مرستو له جملې څخه دي چې دغه هیواد یې له جنګ ځپلو هیوادونو سره کوي. مالی وزارت وایي چې سعودي عربستان له افغانستان سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې د همکاري وشمنې وکړي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غشمنې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ مشر شاهزاده ال ولید بن تلال د مالی له وزیر اقلیل حکیمی سره په یو کتنه کې کړي. د ښاغلی عبدالرحیم زی په خبره په دې کتنه کې د هیواد د اقتصادي ودې د پیسو نړیوال صندوق په درې کلن پروګرام کې د افغانستان شمولیت، مالی اصلاحات، بنسټیزې پروژې، د کډوالو سره مرسته او په کابل کې د ماشومانو د زړه ناروغۍ د تداوی په برخه کې د یو معیاري روغتون جوړول او همداراز د نور مهم مسایلو په اړه خبرې وشوې. د ښاغلی عبدالرحیم زی په خبره د سعودي عربستان همکاري د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا پر لور یو مثبت ګام دی. نن د کابل په بازارونو کې د ځینې خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه نه حاصل خولي بوجي پاکستانی وړه یو له سواوی افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي قزاقي وړه یو له سوا 45 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بورا 2210 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجي وریجا 14 افغانۍ او 14 لیټر غوړي یو له سوا افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 83 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 43 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زریرانی تومن 19 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 27 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
تاسو ازادي رادیو او ریډ خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رک عزیزان خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مده بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ د یو وسیدونکو امام الدین ستونزه راخسته ده. دی وایي یو کور ورته د نیکل خوا یعنی د مور له پلاره د ماماګانو په ذریعه میراث پاتې شوی دی، خو میری ورسره دعوا چولې او حق پکې غواړي. دی وایي له میری سره د حاجي جلال په نامه د اربکیانو یو قماندان ولاړ دی او نه پرېږدي چې د سیمې عدلي ارګانونه د ده جایداد ده ته تسلیم شي. دا به هم اورئ چې مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
پستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم د امام دین ولا د غلام دین د خنجان ولسوالۍ د ولایت بغلان.
ستا مشکل څه دی؟
ما برخه د مور د پلاغ د ماما د مواخصه دی. د مور مور برخه د مواخصه دی او د مېرمه وته مشکل د مېرمه د دوا کې مشته.
د زمکه د کور د باغ د سې شه
د کور د کور یو د درې کور دی.
د دې قواله د چا په نوم ده؟
نیکه په نوم دی، د مصطفی خیر په نوم دی. د ما د بابا خدین میراث من نه ولې دی.
مور ته میراث شوی دی؟
مور ته د پلار د وخت دی ماته را پاتې دی.
دا جنجال پسې شي کې دی؟
جنجال په دولت کې ما درې ما محکمه کې فیصله کړې دی. وته ماته جلال په نوم یو کماندان دی نه پرېږي چې ماته تسلیم کړي.
دغه جنجال خو اصلي ستا مېری سره دی کنه؟ مور سره
نه؟ مېری نه دی.
مېری دې څه وایي؟
مېری نه دی. نوم دی پلار، نوم راسیا دی، پلار نوم سجد دی، پلان دی.
دغه داوا خو به تاسو عدلي ارګانونو ته وړي؟ عدلي ارګانونو څه فیصله کړې؟
مالي قضایي موړي دي، ستره محکمه فیصله کړې دي، شراب محکمه فیصله کړې دي، استاد فیصله کړې دي، چې د فیصله کړې شورا علم مطلب دی ورکړې دي چې فیصله تطبیق نه کړي.
نو دا ستر محکمه خو به یو مکتوب ولایت ته لیږلې؟
وا لیږلې دی، وسه ولایت زور نه رسېږي.
په چا زور نه رسېږي؟
جلال کې زور نه رسېږي. ماته نه پرېږدي جلال ورنم کې یو قماندان نه پرېږدي.
جلال څوک دی؟
جلال قماندان د اربکی دی. نه پوهېږم چې دا نه پرېږدي ماته.
نو دا جلال ستا مېرې سره څه خېخي لري؟ د سیمې دی، خپلوان
دی، یو قوم دی، قومي دی، دغه سلنګ دی، د ما مېرې هم سلنګ دی او اغه سلام دې
پښتوانی کیا؟
وا وا پښتوانی کی.
تا مخامخ جلال سره خبرې نه دی کړې؟
دوه بار متلې دي، دوه بار متلې دي چې ما وای اجي صاحب مکه دا خبره مکه او ما مریم ما ته څنګه درې زه پېږې مریم پېږې مری وخت چې دته مری پېږې زه وخت څنګه تا خو چې مری پېږې
دغه جیدات کې تقسیم شي تا ته څومره رسی او مری ته د څومره
رسی جیدات د نکمه دي نکمه د مریم نه رسیږي
د مری د بیخ نه رسی
استره ما هم فیصله کړې ده پرماده
سره محکمې څنګه فیصله کړې ده څومره تا ته در کړې ستا خو بورونه نې کنه
ګرد ما تر کړې ګرد ما تر کړې یا وسلو پنځه شپږ متر دی مربع
د غستر محکمې چې فیصله کړې ستا میرني ورونه ته خو حق نه دی ور کړې
یا 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 چا ته نه در ور کړې هغه ما د نکته
ستا غوښتنه څه ده چې مونږ څه وکړو
ما غوښتنه دا ده چې ما کورنم پر ما تسلیم کی دا جلال دا غاصبین ته ونه شي چې ما ته ځکه تسلیم شي ما غوښتنه ده
خسته مشکل به مترکو د دولتي مقامات سره به مترکو
د انصاف پلټکه
د دښتونځمه د بغلان ولایت له امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سره سره شریک کړه محترم سره صاحب تاسو چې د امنیه قماندان په صفت دغه ولایت ته راغلی او غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي څوک چې حقوقي ستونزې لري او له کوم زور واکې سره مخامخ شوی وي آیا په دغه سي مواردو کې به عدالت تامین کړي
زموږ پروګرامونه په چوکات د قانون ان شاء الله الرحمن چې په هر قیمت اوسي د هر شهروند د دفاع د دوی حقوق په پولیس حاضر آماده دي هیڅ څوک نشته چې د مخ د پولیس ځان به زورمن معرفي وکړي او په هر قیمت اوسي ان شاء الله الرحمن چې موږ دا توان لرو دای به وغالو جلب وکړو او د خپل شهروند چې څوک د ارسوی دي او هغه مظلوم واقع شوی دي ان شاء الله موږ په دې په خپل طرز او د په ایمان په دې عقل اجرا کولای شو دا هغه ورځ نه چې دلته راغلی ما ولایت بغلان ولایت دی هر ورځ خلکو سره ګورم سپینګرو سره ګورم حتی د دوی نه پوښتنې کوم چې مشکل په ښار کې دي که پولیس خلاف د قانون کوم اجراات کوي د شهروندان نه خلاص پښتنې کوم او دا ازادي د حق د هر انسان ده چې هر شهروند چې په ازادوي او د دوی حق دا پولیس ده چې د دوی حق دفاع کوي او د دوی شرف د عزت دا پولیس ضامن دي
جناب قماندان سره د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ نه د امام الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ده جایداد چې یو کور دی او د نیکه لخوا ورته میراث شوی مېری ورسره داوا چولې او غواړي چې د سیمې د یو زورواکي په واسطه په دغه جایداد کې برخه ولري دې سره سم رسته کولای شي
دا خو یو حقوقي موضوع ده حقوقي تاسو په خپل هم وایي چې د دوی په مادرندار یا بل غرونو چې د دې پلاس سره اتمان بل دي او دې سره مشکل لري دا حقوقي موضوع ده حقوقي موضوع په حق له چې محکمې فیصله کړې ان شاء الله چې موږ فیصله محکمې ته احترام کوو او دلته جلب ولېږو او دا خلک راوغالو چې څوک چې حق ده او فیصله محکمې ورسره شته ان شاء الله چې دا کار اتمن موږ کولی شو چې دا خلک راوغالو دا مشکل حل وکړو
دا کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
دوه بجې سهار نه چې وخت لرم کله چې زه قمندانۍ کوم تاسو خبر یاست چې بغلان ولایت یو ستراتیژیک ولایت ده او ډېر مخالفینو سره مخامخ یو اخوا جولیان د وظایف زه همیشه د ښار نه بهر ته کنترول در ارتباط د خپل جز سامون هم زما او همیشه زه د پلخوبي په ښار کې زما نمبر تلیفونونه د افسرانو سره شته زموږ دا ورور ته ووایه چې دا راست دی او چې زه قمندانۍ کوم اتمن شه وخت ته بیا هم بعد یعنی پنځه بجې شپږ بجې نه شپې ماښام تلیفون وپېراستي یا سبایي اته بجې اووه بجې بیا به زما جلسې ته او مصروفیت تو او بیا زموږ لپاره فقط اووه بجې اته بجې سبایي او بیا هم ماښام شپږ اووه وزګار ما وزګار خو باندې ما هیڅ پاس وزګار نه ما هیڅ کمانډان ده هم او دې تبو یا شه ان شاء الله چې هر کله راځي او مستخدم خدمت کې دا کار به وکړي
د انصاف پلټکه
دا به د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجود وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلی، او یا هم خدا چې د هغه کس نوم ناخلی کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو، کدن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونور، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاره ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام لسره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم داسې azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس غوږونه سي هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه محمد عزیز حقیار د کاپیسا ولایت او د انسی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. اول سلام د ټولو کارکوونکو، د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوهم دا چې زما یو عزیز ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی، زما ورور کیږي. په دغه بار دې په اړه څوک معلومات لري دیونه هیله کوم چې دغه نمبر باندې ما سره په اړیکه شي 0 او 0 28 13 20. یو ځل بیا تکراروم 0 او 0 28 13 20. $2000 امریکایي ډالر جایزه لري. یو بل خبر هم ده، که چاته معلومات نه وي بیا هم ورنه هیله کوم چې په دروغو باندې ما سره اړیکه ونیسي. د ټولو ازادي کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
خبر کوم زما یو ورور په نامه د عبدالله، د عبدالله زوی د حاجي رمضان اکا لمسی دی. دا یولس کاله کېږي چې خپله کور ته ښه ورسوي. که هر څوک زه پاس نه معلومات لري او یا دی په خپل زما غږ اوري، نو موږ ته دې په دې نمبر زنګ را ته ووځي 0 او 0 3 5 0 9 2 0 او بله شمېره 0 او 4 8 1 1 1
تقریباً انو څوک معلومات نه لري چې بیا دغه شاته معلومات دي په دغه نمبر زما ته زنګ و 0 و 0 2 او 0 و 1 څلور شپر شپر په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. ډېره مهرباني بي چې موږ ته همیشه دا تماسونه نیسو، زموږ ته ماتې نشر کوي. وسلام. زما نوم داج مراجان، د غادس ولسوالۍ د ژړ غونډۍ اوسېدونکی، نخچرستان. السلام علیکم ورحمت الله.
بله السلام علیکم، زه ګل اکبرجان د پکتیا ولایت نه. زما یو ورور وخت تقریبا شپاړس کاله کېږي په نامه د رئیس صاحب د چپ لاس غټه ګوته یې کټه. ما ته یې کار چاته معلومات یې که دې نمبر دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه څلور څلور صفر پنځه دوه دوه څلور. السلام علیکم.
بیا السلام علیکم، زما یو زکاس دی دی په ایران کې ورک شوی دی، نن یې کې بلاوی آیا یو پیدا کړی په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه اته اووه سوه دوه ویشت اته سوه دوه دېرش. بیا تکراروم، صفر اووه سوه اته اووه سوه دوه ویشت اته سوه دوه دېرش. هر چا پیدا کړی په دغه شمېره کې زنګ ما ته ووهي. د هلمند ولایت زه خبره کوم د لښکرګاه څخه. وسلام، ډېره مننه د ازادي راډیو.
هر چاته معلومات شماره دی له موږ سره زنګ ووهي. صفر اویا اووه سوه یو دېرش دوه صفر نه څلوېښت. صفر یو ځل بیا، صفر اویا اووه سوه یو دېرش دوه سوه نه څلوېښت. صفر هر چاته معلومات یې په دغه شماره دې له موږ سره زنګ ووهي. د پکتیکا ولایت د ډډې ولسوالۍ د دولت خان له کلي تاسو سره په اړیکه کې. ډېره ډېره مننه. کور ودان د ازادي راډیو نه.
السلام علیکم، زه د میوند ولسوالۍ د شرعي کارې څخه سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی د نکي په نامه دی، که هر چاته معلومات یې په دغه شمېرو کې ما ته زنګ ووهي. صفر اویا شپږ اته یو یو اته اوی نه اته صفر. بله شمېره ده صفر اویا درې شپېته څلور شپېته درې پنځوس صفر. که هر چاته معلومات یې ماته په دغه شمېرو زنګ راووهي. السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه مننه.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلیرست یو سلو پنځلس.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت کلات ښار ترنک سیمې د مغلیزو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو وراره ورک شوی ده، د کایر په نامه ده، د غازي زوی ده. بس شپږ میاشتې یې کېږي چې له کوره نه درکه ده. هېڅ معلومات چاته نشته. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو دا نمبر دې ونیسي. صفر اویا یو پنځوس نه سوه دوه ویشت اووه پنځوس. بله شماره ده صفر اویا پنځه اویا اته شپېته اووه سوه پنځه نوي. شمارې بیا تکراروم، صفر اویا یو پنځوس نه سوه دوه ویشت اووه پنځوس. دوهمه شماره ده صفر اویا پنځه اویا اته شپېته اووه سوه زابل ولایت خبر در کوم. زما نو مرزی ده، د زوی نوم یې وید الله ده. ورځې کېږي نادرکه ده، د څورلس کالو ده. نو وروره په دغه نمبر زنګ بیا که پیدا شو ما ته را ووهي. صفر اویا څلور اویا پنځلس دولس اووه. نو تکلیف ما پروره بس دغه هلک ده، څورلس کالو ده. چنایي ژر ګوټونه یې په پښه دي، توره خولۍ یې ده، د څورلس کال ده، وید لانې نیږي. زه عمرزی یم، د پلار نوم یې عمرزی ده. شپاړس د څورلس پنځلس کالو ده.
السلام علیکم، زه عبدالسلام د ولایت الابادی اوسېدونکی. زما ورور د اسمت الله په نامه چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي د کور د بغله تر نادرکه شوی دی.
مسته په هیڅ معلومات سره د مرګ نه ژوند ارشاد کې د اسمت الله په نامه معلومات اسمت الله د بابا جی او سیدون کې د محمد حکاکا مرحوم زوی مسته په دغه شمیرې نه غوږی پر وسه واته تلويش لاس نه نیوی ناتیا ډیر یو ځکه پر وسه واته تلويش لاس نه نیوی ناتیا چې زه سره غوړی جایزه لري وسلام
السلام علیکم زاود الصحبیر د پروان ولایت د کوی صاحب د ولسوالی د بابا خیل اوسیدون کې زما ورور په نامه رضا خان 25 کال کې کې به دره کړي یا د اعلان په خپل او یا د دانی اعلان او وی مهرباني دی کې بده شماره دې زنګ وهي 0 5 8 2 9 1 4 و سلام په احترام د صابر صاحب
السلام علیکم دا ازادی رادیو ته سلامونه او نیکی هیلې ماتمې ومنې د ورکو سو جزانو د خبرونې منوالو ته به هم یو ځلې د ګډل کوم سلامونه او نیکی ترامات می دیون منې زموږ واک زم محمد دین خپلواک منې ولای ته سره په اړیکې کېم زم ما یو کار د دېش کال مخکنه رکسوې د میرخوات په نام باندې دی نو د کناس د کلی وسیدونکو د فرا ولایت د کناس د کلی وسیدونکو دی نو که چاته معلومات نو ماته دې پداغه شماره باندې مې را باندې وکي هړي کې ډیر سونه سي په سپر او بیا هم سپر و بیا هم دوا اتلو سپر دوا واره کینځه بیا نه بیا شماره وایم سپر و سپر و سلرويش سپر
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ خبرې کوم وايي واکا د عبدالجان په نامه د 4.5 کاله یا د 15 کاله زیات او کم پکښې ورک دی د زموږ یو کور په بوده کې دی او بل په روزګان کې دی دین اداره کسه وې دي کار چاته معلوماتي مسجد پر دا شمیرو زنګ راوي و شمیره د تکراروم 0 2 2 3 4 5 9 8 15 شمیره بیا تکراروم 0 2 2 3 4 5 9 8 15 بل شمیره د توایم 0 5 15 1 2 3 او بلش می را در توایم 0 3 9 4 8 4
زه یو څوک چې نن ولایت ته مړم یو له سواله یو سیدم کین تر ازادي راډیو ټول کار کوم کوڅه سلامونه وایم زما پلا چې محمد جعفر نامې دا ګذرن نو رقیب باندې اخته دی په کله کې چې نادره کا شوی دی درمیانه قتل دې سترګې تورې وستان تور دي هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي فلان نش میرو دي زنګ وهي سپر شپږ یا 15 شپې ته څلور اتیا درې سوه یو اتیا زمونږ بلش میرا سپر واویا درې اتیا څلور اتیا او سوه درې اویا السلام والسلام
ورور اجمع دا دا مشکل دی دا مشکل مې سترا علوي صايره علي تدبر علوي وزين لي دايت من السماني عشت كيلو كور فقا يوزما زي دي وبل اندبال وسنه دي دور ازما مت فنانون ميجي يجو د محمد زاير اصلي مي محمد زاير دي په بچا تر مشهور دي او راز محمد دغه ځوانه فرج د کور څخه وتل دي دايت من السماني عشت كنا درکه دي خو په دغه اسوک معلومات لري په دغه لمبر باندې ځانګړي امر دي
بله السلام علیکم زما نوم لالا غازی د کندهار ولایت جړی ولسوالی سرمی د صفته ماس کی امر زما د ماما زی دی سید عمر اغا نی دی تقریبا ولس اتلس کال کی دی چې لا درکته و دی کدی زما زغاوری او یا تاسو سره تماس کولی زما د مسره او تورک د زما سره اړیکه ونیسی زما شنه اړه 0 5 3 3 4 3 3 یو ځل بیا د سیمه ریټ 0 5 او یا 3 3 درو سلوي 0 صفر او صفر پنځه درې صفر څلور درې درې صفر زما شمېره دغه ده کدی زما دغه اوري او یا تاسو سره په تماس کې وو زما شمېره ورته ورکړئ چې زما سره په تماس کې. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاته په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه یې مینونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.